ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د سحر نه بجې شوې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې لسمه نیټه ده سلام پښتونخوا خبرونه کې زما مجید بابر او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه منئ په پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د نننی هړتال ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم د روانې خبرونې برخه دي سو خوږې سندرې مو درله هم راوړې دي خو اول خبرونه رومبه د مشال د خبرونو سرټکی نن په ټوله خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو په سر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال دی د افغانستان په کونړ کې یو شمیر وسلوال د سولې د بهیر سره یو ځای شوي دي ملګرو ملتونو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پیغلو جینکو په تختولو او خرڅولو اندېښنه څرګنده کړې ده اوس د مشال د خبرونو تفصیل په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو په سر باندې نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال او احتجاجي مظاهرې کیږي اپوزیشن ګوندونه جمعیت علما اسلام عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په یاد صوبه کې د 1.5 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د مبینه درغلو او بدنظمۍ تورونه په واکمن تحریک انصاف ګوند لګوي او غوښتنه کوي چې واکمن ګوند استعفا ورکړي او د نگران صوبایي حکومت په نگرانۍ کې دي بیا بلدیاتي ټاکنې وشي تیره ورځ واکمن تحریک انصاف ګوند په دې لړ کې یو ټول ګوندیزه غونډه هم رابلل لیوا چې د اپوزیشن جادو ګوندونو ترې د بایکاټ اعلان کړی و خو بلخوا وزیر اعلی پرویز خټک دغه ټول ګوندې د غونډې چې پکې د واکمن اتحادي ګوندونو نه علاوه یوازې یو اپوزیشن ګوند قومي وطن ګوند ګډون کړی و نه پس یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی و خو اپوزیشن ګوندونو دغه وړاندیز رد کړی دی اپوزیشن ګوندونه وایي چې د یاد صلبي په ټولو ضلعو کې به بازارونه بند وي او هر ضلع کې به احتجاجي لاریونونه ترسره کوي تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جموں او کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده دا ملاقات په تاجکستان کې د اوبو په اړه د یوې نړیوالې غونډې پر مهال شوی دی د جموں او کشمیر په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سو جنګونه هم شوي دي او دا مهال یې سبرخې هند او سبرخې پاکستان او چین سره دي په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو په یادو سیمو کې د جنګ بندۍ غږ کړی و او ویلي وو چې د ریفرنډم په ذریعه دې د دغه لانجمنې سیمې د راتلونکي پریکړه وکړی شي خو تر دا مهال دغه ریفرنډم نه دی شوی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلي بان کی مون په دې لړ کې د مینځګړیتوب د رول لوبولو وړاندیز کړی و او ویلی و که هند او پاکستان په دې رضا وي نو د دغې شخړې په هوارولو کې به رول لوبوي د افغانستان په کونړ کې چارواکي وایي چې په لسګونه وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو پر مخ کې په ځمکه کې خودي د کونړ والی وحید الله کلیمزی د سولې له بهیر سره د دغو کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ او وی ویل
یو څلوي کسان مساله ورونه د شپږ دېرشو میله اسلحو سره د سولې د پروسې سره یو ځای شول موږ د دوی راتګ ته ښه راغلاست او هرکلی وایو
خاغلی کلیمزی د افغانانو ترمنځ وینه تویدنه ناروا وبللو پر نورو وسلوالو مخالفینو یې هم غوږ کړو چې له جګړو لاس واخلي د کونړ ولایت چارواکي وایي د سولې د بهیر له پیلېدو راهیسې 400 وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای شوي دي تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي د ملګرو ملتونو د جنسي تیرای په اړه استازي ویلي دي چې هغه پیغلې جینکۍ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې تختولې وي په ډیرو لږو پیسو خرڅې کړي دي د ملګرو ملتونو دغه استازي زینب بنګوره په 13 اپریل میاشت کې د عراق او شام سفر کړی و او د هغې نه پس د دغو تختول شوو پیغلو چې شمېره یې د 3 نه تر 5 زرو جوړېږي په اړه په یو تګلاره کار کوي چې د دغې خوفناکه جنسي تیرۍ د مخنیوي سهل راوباسي اغلې بنګوره د تیر ګل په ورځ ویلي دي چې دا ډول تختول شوي پیغلې جینکۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په هغه تګلاره کې یو بنیادي رول لري چې له مخه یې عراق او شام ته په تیرو 13 میاشتو کې د ورغلو کسانو په خپلو لیکو کې برتي کول دي فرانس پریس خبري اجان سره په خبرو کې زینب بنګور زیاته کړه چې دا د ډول پیغلو جینکو له وجې یاد ډله خپلو لیکو ته تنکي ځوانان متوجه کوي تیره ورځ د مصر په پورت سعید ښار کې یو عدالت په 2012 کال کې د فوټبال د یوې لوبې پر مهال په بلوو کې ککړو 11 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده په دغو بلوو کې د اویو نه زیات کسان وژلی شوي او په سلګونو نور زخمیان شوي وو. دغه عدالت څلوېښتو نورو کسانو ته د 1515 کالو د بند سزا هم اورولې ده. سزا شوي کسان د خپلو سزاګانو پر ضد اپیل کولی شي. دا بلوې په 2012 کال کې د قاهرې د یوې لوبډلې الاهلي او د پورت سعید د المصري لوبډلې ترمنځ د یوې سیالۍ د ختمېدو نه پس شوي وي. د امریکا په سرخار واشنگتن کې د خبریالانو په اړه یو اداري نیوزیم په تیر کال کې د وژل شوو 14 خبریالانو تصویرونه او تعارف په خپل یادګاري دیوال ولګول. روان کال په دغو کې په پاکستان، افغانستان، یوکرین کې وژل شوي خبریالان هم شامل دي. په دغو کې په افغانستان کې د ایسوسیټډ پریس خبریجان سره تعلق لرونکي خبریاله انجا نیدرنګوس او نیل هارنر، په پاکستان کې د آنلاین خبریجان سره تعلق لرونکي ارشاد مستوی او د یوکرین سره تعلق لرونکي خبریال وی ایچ سلی ویرمی شامل دي. دغه ټول خبریالان تیر کال د خپلو دندو ترسره کولو پر مهال په وسلوال بریدونو کې وژل شوي وو. په تیر کال کې ټول 19 خبریالان وژل شوي دي، خو په دغه یادګاري دیوال یوازې د 14 خبریالانو تصویرونه لګول شوي دي. او وروسته خبر دا چې چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمه کې پرون په بمي چاودنو کې 28 کسان ووژل شول. پولیسو وویل تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ کې د فلسطین په نامه کوڅه کې رېستورانتونو او دوکانونو ته نږدې وشوه چې د درې ښځو په ګډون 10 تنه پکې ووژل شول. په دې حمله کې 43 تنه ټپیان شول او یو شمېر دوکانونه او موټر هم وسوځېدل. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوست پر یوې ګزمې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې 3 سرتېري او یو عام کس وژل شوی و. د اسلامي دولت وسوالې ډلې د دغو بریدونو ذمہواري په غاړه اخیستې. مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
پردونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دا دي: په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د هړتال حال به نیخ پنی غواوري، خو د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي دا هړتال نامناسبه ده.
ری الیکشن هم خبره کېدی شي، جوډیشل کمیشن باندې هم خبره کېدی شي، په دې هم خبره کېدی شي چېرته چېرته غلطۍ شوي چې هغه کې الیکشن ریپیټ شي. صوبایي حکومت نه اصل استعفا مطالبه کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی کندهار ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي:
والی صاحب ما خاص است فزایده بل قوت په قندار کې نسته.
او سو خوږی سندری مهم در تر وړي دي:
بل تا د پیغل زوانان ول شاري
امن غواړي،
بل تا وړه مرشو من ول شاري.
یو شمیر نور موضوعات هم لرو د مشال تر څنګه سي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه باندې هړتال دی. په دغه هړتال په اړه باندې تازه حال لا ورزو پیښور ته زموږ همکار غلام غوث سره هم دا اوس د ټلیفون د لیکې ملګری شوی دی. د دننه مهال پختو غوث ستړی مشي، په خیر راغلی. او که دا راته ووایې چې دغه هړتال وار له مخه شروع شوی دی او تا ته څه ښکاري؟ بازارونه بند دي؟
جی مجید بابر صاحب، بالکل دغه د هړتال چې کوم غږ کړی وو په ولس باندې، جمعیت علماء اسلام، عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند باندې مشتمل چې کوم درې ګوندي ائتلاف دی، نو هغې دا ویلي وو چې په نننۍ ورځ باندې به هړتال دغه کېږي، احتجاجي مظاهرې به دي دغه صحیح ترسره کوي. او ورسره چې کوم دی نو لږه شېبه وړاندې د جمعیت علماء اسلام د چې کوم دغه دی ویان دی جلیدجان، د هغه سره هم خبرې اترې وکړې، خو هغه دا ویلې چې زمونږ داسې څه پلان نشته چې په زور باندې بازارونه بند کړو یا په زور باندې خلک چې کوم دی نو دې هړتالونو ته او دې کاربندیز ته ورسوو. خو زمونږ چې کوم دغه دی مقصد دی نو هغه په صوبایي بندیاتي تاسو کې چې صوبایي حکومت کومه درغلي کړې ده نو دا غي او کومه بندنجني چې شوی دی نو دا غي په ځد خپل غږ ورته تولو د لړ کې با چې څومره ویلي هېډکوارټرې دي د پېښور په شمول باندې نو په هغه کې به دا غي خپل احتجاجي دغه مظاهرې بلغتۍ ترسره کوي او ما د یو لوړ پوړي پولیس چارواکي سره هم لږه شېبه وړاندې خبرې اترې وکړلې او هغه مشال ریډیو ته نننه څرګندولو په شرط ویله چې انتظامیه به هم په زور باندې د دوکانونو د بندولو چې کوم دینو اجازه نو ورکوي د دې تر څنګ چې کوم دغه دیګوندي اطلاعات دي د بیلابیلو عہدیدارانو سره ما خبرې اترې وکړې نو هغه دا وایي چې موږ به د لس بجونه وروسته چې کوم دینو زی په دې ډګه کېږو راغونډېږو خپل لکه احتجاجي لاریونونه چې کوم دینو هغه به ترسره کوو نو دا مهال چې زه وګرځېدم تقریبا دغه د چوکیدار پورې زه لالما د پېښخانۍ او د اندرونی ښار چې کوم دغه علاقې دي هغه ما په خپله وکتلې نو هلته چې کوم دوکانونه وو نو هغه د معمول مطابق اوس خو سهار لغه دی وختي دی سهار وختي دی ځینې دوکانونه لا د معمول مطابق کولاو شوي هم نه دي په خپله خو به هر حال چې کوم دوکانونه سهار وختي کولاویږي پرانستلې کېږي نو هغه د معمول مطابق چې کوم دینو دغه شوي دي کولاو شوي دي ټرافیک چې کوم دی نو هم د معمول مطابق روان دی خو چې کوم عہدیدارانو سره ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا وایي چې زمونږ دغه احتجاجونه چې کوم دي او کوم چې پلان مونږ جوړ کړی نو د لسو بجو نه وروسته به مونږ راغونډېږو او دغه شان چې کوم
غلام غوث دا راته وایي چې حکومت آیا کم سرتیری ځای پر دې کړی دي د دغه احتجاج د مخنیوي لپاره یا تاسو وینئ چې امنیتي سرتیری د معمول مطابق زیات په لارو کوڅو کې؟
جی بالکل مجید بابر صاحب هم دغه خبره ما کوله چې کوم امنیتي دغه دي سرتیری دي نو په هغې کې پولیس او فرنټیر ریزرو پولیس چې کوم دي نو هغه ځای په ځای کړی شوي دي او په بېلابېلو سیمو کې چې کوم دي نو په بېلابېلو بازارونو کې د هغې نفتي چې کوم دي نو هم د معمول نه دغله سیوا ده او د هغې سره هم ما خبرې اترې وکړې دي نو هغې دا وایي چې یاره نن چونکې دغه احتجاجي مظاهرې او دغه ترسره کېږي نو په دې وجه چې داسې سب کومه بده پېښه رامنځته نه شي نو د هغې دپاره مونږ ځای په ځای کړل شوي یو او ځای په ځای هغې دا وایي چې لکه په زور باندې به مونږ اجازه نه ورکوو چې ګنې دوکانونه بند کړی شي خو د هغې وینا دا ده چې مونږ لکه مطلب دا دی چې په امنیت باندې دغه زیاته زمونږ د امنیتي
دغه
مخه نیول چې کوم دی او وزیر اعلی پرویز خټک هم دا ویلي چې د احتجاج مخه به نه نیول کېږي خو ګورو چې د لسو بجو نه وروسته دوی بیا راغونډ شي نو بیا څه صورتحال جوړېږي.
ډېره مننه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
پدینګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او په دغه موضوع کې پاتې کیږو. نن چې څنګه تاسو د غلام غوث نو اورئ د چ په خبرو پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو د هړتال غوښتنه کړې ده خو په دې اړه باندې تیره ورځ چې وزیر اعلی هاوس په خبر کې ټول ګوندي د غونډه کمه شوې وه د هغې حال هم د غلام غوث نو
په وزیر اعلی هاوس په خبر کې د ټولګوندیز کانفرنس په نوم د غونډې وروسته تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبري کانفرنس کې وویل په دې کانفرنس کې دا فیصله وشوه چې کومو سیاسي ګوندونو په دې کې ګډون ونه کړو هغوی په دې کې د شاملولو لپاره د سینیئر وزیر عنایت الله په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه کړې شوه. په غونډه کې دا فیصله وشوه چې د درغلو د الزاماتو د پلټنو لپاره به صوبایي حکومت د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د هایکورټ سره تماس نیسي چې عدالتي کمیشن د انتخابي ګډوډي پلټنې وکړي او د دې ګډوډي ذمہواران معلوم کړي او د جوډیشل کمیشن هر فیصله به دوی مني.
جوډیشل کمیشن کا هر فیصله هماره لیے قابل قبول ہوگا.
په جمعیت علماء اسلام پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندي اتحاد د پرونی ټولګوندیزي غونډې د عدالتي کمیشن جوړولو سپارښتنه رد کړې ده او خپل زړه خبره بیا تکرار کړې ده چې صوبایي حکومت دې استعفا ورکړي. خو د بندیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي د منتخب جمهوري حکومت د رانسکورولو لپاره د احتجاج لاره سمه خبره نه ده او هغوی به هڅه کوي چې د خبرو اترو د لارې دا لانجه حل کړي.
په ری الیکشن هم خبره کېدای شي، جوډیشل کمیشن باندې هم خبره کېدای شي، په دې هم خبره کېدای شي چې چېرته چېرته غلطۍ شوي چې هغه کې الیکشن ریپیټ شي. زما خیال دا مطالبه د دوی بې ځای ده او صوبایي حکومت نه اسې د استعفا مطالبه کوي. صوبایي حکومت چېرې سره منډیټ دی، دا به خپل 15 کاله مکملوي او د ملک کې د سیاسي تسلسل روایت به ان شاء الله تعالی قائم ومونږ.
یاد دې وي چې د 2013 د عامو ټاکنو وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودھری او د پنجاب د هغه وخت اعلی وزیر د مسلم لیگ نون لپاره په انتخاباتو کې په درغلو تورن کړی وو او د وزیر اعظم میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه. خو تیره ورځ په خبری کانفرنس کې د پښتونخوا د حکومت د مستعفی کولو د غوښتنې په لړ کې اعلی وزیر پرویز خټک په خپله وایي یو اړخته خو دا خبره کیږي چې په اسمبلی کې خبره کول پکار دي او درنې کول نه دي پکار او دا رقم احتجاجونه کول نه دي پکار، او بل اړخته چې زمونږ په اړه سداسې خبره راځي نو بیا ویل کیږي چې احتجاجونه پکار دي. زه خو هر ډول خبرې ته تیار یم او ان دا چې په سپین کاغذ لاسلیک ورکولو ته هم تیار یم. یاد دې وی چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو د بیا کولو خبره هم په بیا بیا کړې ده. خو تیره ورځ د پاکستان د الیکشن کمیشن مشر سردار رضا خان ویلی دی چې د نوو ټاکنو ترسره کولو فیصله اختیار د الیکشن کمیشن سره دی او نوې ټاکنې کول د ماشومانو د لینزکو لوبي کول نه دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو شیډول تر لاندې د انتخاباتو کمیشن به په 8 جون حتمی او سرکاري نتیجې اعلان کولې، خو بیا دوی ته د ټولو ضلعو نه د ډسټرکټ ریټرنینګ افسرانو لخوا دغه نتیجې نه دي ملو شوي. نو اوس به دغه سرکاري نتیجې په 12 تاریخ اعلانېږي. تفصیل د خالد خان نه اورو.
دا خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکی په وینا د صوبی زیات تر ضلع ریټرنینګ افسرانو لخوا دوی ته په 8 جون د مقامی حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلو نشوي، نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمی نتیجې د روان میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي. بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلع انتظامی لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد لپاره اشاره کړی دي او پکار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړي. په خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل د 10 مئی ټاکنو کې سدا پاسا سرور اتیازر امیدوارانو برخه اخیسته وا او دغه شان یو سلوي غزرا چوکو نتیجې جوړول آسان کار نه او د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمی او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي. بلخوا په پېښور او د خیبر پښتونخوا بېلابېل برخو کې د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لخوا په 10 مئی ټاکنو کې د ټګۍ او درغلو په ضد مظاهرې دوام لري او بیا د سرکاري او ختمي نتیجو اعلان په خپل وخت نه کول د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. دا نوخار نه د ضلع کونسل چوکۍ لپاره یو امیدوار نیاز امین په دې اکله وایي
دا ډېره حیرانتیا خبره ده چې موږ د دې څه لپاره ورکړې دي. دا کړي ټوټل 800,000 پورې پولینګ شي دي دا تر ماښامه نشي کولی کلیر کولی، خو صرف د دې ګډبړ لپاره چې د خپلې مرضۍ رزلټونه واخلي ورځې ورکړي. خو بیا ورځې هم پرېږده، هغه هم 8 جون د دې چې کوم تاریخ ورکړی و الیکشن کمیشن هغه هم پرېښو او واپس 12 جون ته تېرېږي.
خو بیا سویل احمد وایي چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاری نتیجی هم پا غشپا ملو شوی دی کم چی دوی د خپل پولنگ ایجنٹ یا د پولنگ عملینا پسناس طریقہ ترلاسش کری دی
نتیجہ باقاعدہ ہر پولنگ سیشن دا ہر امیدوار نتیجہ منگتا آگے کی نظیر باقاعدہ ڈیٹیل لے جی کم امیدوار پر کم بوتھ یا کم پولنگ سیشن میں نے سب رہوٹا گل سرے
دا یا دا ونے دا چے دا خیبر پختونخوا حکومت پا پیخور کی یو ٹول گندیز گنڈا را بللی دا خو بیا دا صوبے سلور لوی سیاسی گندونا عوامی نیشنل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام فی او پاکستان مسلم لیگ نواز پکی دا گڈون انکار کرے دے او پلسم جون پٹول صوبہ کے دا احتجاج او ہڑتال غک ور کرے دے خالد خان مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تو غږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کندهار ته افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ له ځینو لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره د کندهار ولایت په سفر تللی و او هلته یې د ولایت له چارواکو قومي مخورو مدني فعالانو سره په رشته ستونزو خبرې کړې دي. ولسمشر غنی په کندهار کې د خبرو پر مهال ویلي دي دغه ولایت په اداره کې به پراخ اصلاحات راولي. نور تفصیل د سید شاه سکیم نور.
ولسمشر غنی د اطلاعاتو او کلتور او بهرنیو چارو له وزیرانو د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال او ځینو نورو لوړ پوړو دولتي چارواکو سره یو ځای د سه‌شنبه په سهار کندهار ته ورسېد. ولسمشر د کندهار د خلکو په غوښتنه دغه ولایت ته سفر کړی او هلته یې د ولایت له چارواکو قومي مخورو او مدني فعالانو سره کندهار ته په ورپېښو ستونزو تر خبرو وروسته ژمنه وکړه چې د دغه ولایت په اداره کې به پراخ اصلاحات راولي. د کندهار ځینو قومي مخورو ولسمشر ته په دغه ولایت کې لشته اداري فساد د پوهنې او برېښنا ریاستونو د ناغېړیو او په عدلي او قضایي ارګانونو کې له ورپېښو ستونزو سر وټکاوه. دوی غوښتنه وکړه چې ولسمشر دې په کندهار کې د هغو زورورو مخه ونیسي چې د بشپړ ولایت چارې ګډې وډې کړې دي.
په کندهار کې ښاغلی ولسمشر صاحب دوه ډوله دولتونه موجود دي، یو د غیر مسؤولو زورواکو کورنۍ دولت چې د تنیفل په واسطه سره ټول ادارې څرخوي او د دې ولایت پر اقتصادي شاره کې خوله لګولې ده.
موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، حتی دلته یو شی د تاسو کوم چې ځینې ریاستونه او ادارې شخصي ګرځېدلې دي.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی هم د خپلو خبرو پر مهال د دغه ولایت په ځینو ادارو کې د شته ستونزو یادونه وکړه، خو ډاډ یې ورکړ چې د دغو ستونزو د ختمولو هڅه کوي.
د حکومتداري او خدماتو رسونه په برخه کې ستونزې موجود دي او لازمه ظرفیت د باکیفیت خدماتو رسولو لپاره وجود نلری. اداری فساد په مختلفو کچو په دولتي اداراتو کې شتون لري چې د ولایت رهبری د فساد سره د مبارزې په برخه کې او د دې ولایت معززو خلکو ته د خدماتو ارزه کولو او شوق مداري رامنځته کولو کې جدي اوټ او عملي پلان لري.
ولسمشر غنی بیا د کندهار خلکو ته د وینا پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې به پراخ اصلاحات راولي او په هر توګه چې وي کندهار ته د ورپېښو ستونزو مخه به نیسي. د په کندهار کې د شته زورورو وخت پای ته رسېدلی وباله او پسې زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې له والي پرته بل څوک د پرېکړې حق نه لري.
هغه رقم اصلاحات والی صاحب سره ومني چې عملي اساسی او تدریجی په یو ورځ کې پوشل میکنی باید په اساسی تو کنی، مگر که اداره نی والی سه به ما خاص از فضایده بل قوت پا قدار که نسته.
ولسمشر په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ترمنځ د تفاهم نامې یادونه هم وکړه او ویې ویل لا هم تر اوسه پر دغه کاغذ د ملي امنیت رئیس لاسلیک نه دی کړی. ولسمشر وایي د دغه تفاهم نامې مدیریت اوس دی په خپله کوي او د ملت په خوښه به پرېکړه کیږي.
کاغذ عملي نه ده، ترڅې انجینیر صاحب نبیل ایموکراسي او ملي امنیت ملي امضا نه کیدای سره هیڅ عملي جنبه نه لري. ایده دې لپاره چې ملت نارامه سوی ما د دې کاغذ مدیریت خپله په غاړه اخیست. زه به یې ولیکم، امنیت شورا ته به یې وړاندې کړم، پس له هغه نه به مشورې ته لاړ سو او د شورا غلو سره مشوره وکړو او بل اخره کوم اجماع ته ورسیدو مخکې. اما په لاسي باندې ورونو خویندې ځان باندې تور مه وهئ.
واک تر رسیدو وروسته دا کندهار ته د ولسمشر غني لومړی سفر و.
دا مشال ریډیو دا اردن کو مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر پختونخوا ته. په یاد صبح کې د یونیسف د شمیرې تر مخه هر کال په هر 1000 ماشومانو کې د یو نیم سلو پورې ماشومان د 15 کالو تر رسیدو نه وړاندې د حفاظتي ټیکو او د بیلابیلو ناروغو پر ضد ساسکونه اخیستو له وجې مړ کیږي. خو ولې د ماشومانو میندو د مرګ دغه شره کمولو لپاره هر شپږ میاشتې پس د صوبې د صحت محکمې او یونیسف لخوا په ګډه د مور او د بچي د صحت هفته لمانځل کیږي چې نن نه ټوله صوبه کې پیل شوه. د لړکی د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د یونیسف لخوا د دغه پروګرام مشر ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې په دې صوبه کې د حفاظتي ټیکو او ویکسین نه اخیستو له وجې هر کال په هر زرو کې د سلو نه سیوا ماشومان د 15 کال عمر پورې او په هر زرو کې تر اویا پورې ماشومان د یو کال عمر پورې مړ کیږي.
دا کمپین ځکه پکاري چې زمونږ خلکو بیماری له هسپتال ته راځي، بیماری له ډاکټر له راځي، هغه د مشورې د پاره چرتا یا مطلب دا چې د ماشوم د چیک اپ د پاره یا د خپل ځان د چیک اپ د پاره چرې نه راځي. په کال کې د سلو نه پاس ماشومان په زورو کې د 15 کالو د عمر پورې مري، او که د یو کال پورې ماشومان والو نو هغه اویا ماشومان تقریبا په زورو کې چې کوم دي نو هغه د دې مختلفو بیمارو نه مري چې په هغې کې بیا دا سو بیماری ډېرې زیاتې پټاپ دي لکه رستونه، نمونیا، تبا، کم ماشوم چې دینې کمزوري.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا د دغه پروګرام یا کمپاین مشر ډاکټر فهیم حسین مشال لیړو ته وویل چې دغه هفتې مانځلو مقصد هم دغه دی چې د میندو او د ماشومانو د مرګ دغه شره کم کړي او کم چې دوی ته د متحده قانونو لخوا یو نیټه ټاکلې شوې ده تر هغې پورې دغه کې کمی راولي.
دا کوشش چې هر مور ته او هر بچی ته ورسو، ویکسینیشن وکړو د بچو، میندو ته لکه د هنرمند لاسونو کې د هغوی ډلیوري وشي، لکه سکلډ برث اټینډنټ فیسیلیټیز هغوی ته ملاو شي.
دغه پروګرام کور په کور چلونکي د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر قاضی مسرت وایي چې د سختو حالاتو او خطرو باوجود هم دوی کور په کور کوسه پوکسه ګرځي او ماشومانو او د هغوی میندو ته د صحت دغه کی او ساس کی ور کوي.
زمغه لري هیلت ورکر سره 1500 آبادی دا او هغه هر کور له ځان رسي او چکم ویکسینیشن د پارا سنټر ته ناراضي نو هغه د پارا مونږه کور د پارا دا سرویس مو یو کو مونږ ته خډيره زیاته خطر دا ظاهر دا یاره ولی نه یاره هر چا سره چې د کور نه باروزي هغه سره سکیږي بیا دا خود سي چټار ګټ ټیلر بار ګرځي مونږ ته خو پته نه لګي چې دا دو په بایک ناس دي دا بس کوي بس دا حالات دي او بس مونږ په هر حالت کې وسو.
د پامړ دا چې دی هفته کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر کور په کور کوسه په کوزه ګرځي او کم ماشومان یا میندې چې په خپل وخت باندې د حفاظتي ټیکو یا د بیلابیلو ناروغو د ساسکي اچولو نه پاتې شوي هغوی ته دغه ساسکي او ټیکې لګوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې لا دوام لري او تاسو به د خبرونو د لنډیز نه پس یو شمېر نور موضوعات هم اورئ، خو لومړی د ګلروف شوکی په غږ باندې د امن د سندره.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا
دل تل کل او خر ولی جاری
امن واری
دل غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دل بس کر دو کندر ولی جاری
امن واری
دل نجار پیدا دار ولی جاری
امن
گلوف شوکیو خدایا دلتا راولې سولا. تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس درته د نهه نیمو بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په بلدیاتی ټاکنو کې د درغلو په سر نن په ټوله خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال او احتجاجي مظاهرې کیږي. اپوزیشن ګوندونه جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په یادو صوبه کې د 1 مئی په بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلو او بدنظمۍ تورونه په واکمن تحریک انصاف ګوند لګوي او غوښتنه کوي چې واکمن ګوند استعفا ورکړي او د نگران صوبایي حکومت په نگرانۍ کې بیا بلدیاتی ټاکنې وشي. تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان په کونړ کې چارواکي وایي چې په لسګونه وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای شول. دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو پر مخ کې په ځمکه کې خاودې. د کونړ والي وحیدالله کلمزي د سولې له بهیر سره د دوو کسانو د یوځای کېدو هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د جنسي تیری په اړه استازي ویلي دي چې هغه پیغلې جنکۍ چې د اسلامي دولت پر سوال ډلې په عراق او شام کې تښتولې وي په ډېرو لږو پیسو خرڅې کړې دي. تېره ورځ د مصر په پورټ سعید ښار کې یو عدالت په 2012 کال کې د فوټبال د یوې لوبې پر مهال په بلوو کې ککړو یولسو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. په دغو بلوو کې دا یو نجات کسان وژل شوي او په سلګونه نور زخمیان شوي وو. د امریکا په سرخار واشنگتن کې د خبریالانو په اړه یو ادارې نیوزیم په تیر کال کې د وژل شوو 14 خبریالانو تصویرونه او تعارف په خپل یادګاري دیوال ولګول. روان کال په دغو کې په پاکستان، افغانستان، یوکراین کې وژل شوي خبریالان هم شامل دي. چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمي چاودنو کې 28 کسان ووژل شول. اسلامي دولت وسوالې ډلې دغو بریدونو ذمهواري په غاړه اخیستې. پردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس درته د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداري زموږ همکار رابیا اکرم خان باندې کوي.
آج ورسپان خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف په تاجکستان کې د یو کانفرنس په موقع ویلي دي چې د اوبو کموالی د ترقی کوونکو ملکونو لپاره اهم مسله ده او د لپاره فوري او مؤثر اقدامات اوچتول پکار دي. ادارې وایي پاکستان کې ماهرین د یو مودې راځي د اوبو د کموالی په اړه خبرې کوي او د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې ملک د پالیسی سازۍ په مرحله کې د روان وختونو د ضرورتو ادراک نه کیږي. ادارې په وینا پاکستان کې د اوبو په وسایلو کې حمالیا او کراکورم یو نعمت نه کم نه دی او تر بیرغون منصوبی مثالی ضرور دی خدا د مستقبل ضروریاتو لپاره ناکافی دی. د دې ترڅنګ زموږ نهري نظام هم را روان وختونو چیلنجونو باندې قابو موندل لپاره کافی نه دی. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې نړۍ د اوبو کمواله لوی خطر ګرځوي موږ به حساب اوبو سمندر کې غورځو. ضرورت اوس عملی اقداماتو دی او د عملی اقداماتو لپاره منصوبه بندي یو لوی قومي ذمہواري ده. د څه لپاره چې قومي مشورولۍ لپاره په یو پلیټ فارم جمع کېدل وي او ورلبه متفقه ایجنډا جوړول وي. دا د غنټې یا دوه غنټو کانفرنس نه دی، په دې به کولاو سره خبرې کول وي چې فوري او د اوږدې مودې پالیسیانې جوړې کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي کچرته گلګت بلتستان کې پورم نه انتخابات کېدل د اطمینان وړ خبره ده، نو داسې هم پنجاب کې د یو زمینی انتخاب په موقع تشدد او وهل ټکول د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې لیکي که وکتل شي نو گلګت بلتستان منډي بهاودین نه زیاته حساس علاقه ده، نو بیا څه وجه ده چې کلیوالي سیمو کې دا ممکنه ده چې انتخابات پورم نه وشي خو ښارونو کې صورتحال مختلف وي. ادارې زیاتوي د دې غټه وجه عدم برداشت رجحان ضرور دی خو د دې ذمېواري په سیاسي ګوندونو راځي. د سیاسي ګوندونو شران د جمهوریت نوم اخلي خو د طاقت مدد هم اخلي او د دې یو واضح مثال د ګل پورس منډي بهاودین کې مخې ته راغلو. ادارې په وینا د دینه مخ کې خیبر پښتونخوا کې هم بدترینه مظاهره وشوه. په خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې داندلی وشوه او کنه خو د چا چې څومره وس رسیدو د طاقت مظاهره یې وکړه او نتیجه دا شوه چې انتخابات متنازع شو. ادارې وایي په ټولنه کې د تشدد رجحان باندې غور ضرور پکار دی خو سیاست کې د طاقت او تشدد رجحان انتها پسندۍ د خطراتو نه کم نه دی. دا هم انتها پسندۍ ده د سنه چې سیاسي ګوندونو له ډډه کول پکار ده. اداري اخیره کلی کې ځینې سیاسي ګوندونو په اړه ویل کېږي چې باقاعده عسکري وینګس لري، نو چې کوم عملي صورتحال وکتل شو دا د دې امر اظهار کوي. اداري اخیره کلی کې باید چې کومو سبو کې مقامي انتخابات کول لا پاتې دي، خبر دا وي چې په هغه سبو کې مرحله وار انتخابات فوج، رینجرز او اف سي په کومک وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایم په پاکستان او افغانستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ او د ملګرو ملتونو خبري څانګې بیا د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو د وژل کېدو په څیر مسلو لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل به یې له هارون بچا وو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ په اړه د جوړ شوي یوه مستند فلم یادونه شوې ده. په دغه فلم کې ښودل شوي چې هر یو کرکټر یې له بل هغه سره په یوه پاکه جګړه بوخت دی. د پولیو ضد ټیمونه د دغه بیمارۍ د وایرس خلاف، طالبان د پولیو ضد ټیمونو خلاف او پولیس بیا د طالبانو خلاف میدان ته راوتلي دي. تر دوی ورهاخوا بیا نور غټ طاقتونه دي چې د پولیو رنځ د مخنیوي کار یې اغیزمن کړی دی. تندلاري مسلمانان د صلیبیانو ضد دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے کړنې د صحت نړیوالې ادارې له کارونو سره په تضاد کې دي او د غرب ساينس د شرق د عقایدو خلاف ګڼل کیږي. لیکن وايي په داسې حال کې چې په افریقایي هیوادونو کې د پولیو رنز د بشپړ خاتمې دعوه کیږي، پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس د موجودګۍ خبرې نړیوال اندېښمن کړي دي. د لیکنې تر مخه پولیو ناروغي د یوې لسیزې لپاره یوازې د مسلمان هیوادونو مسأله ګڼل شوې. د پولیو وایرس د 2015 کال د حج په مراسمو کې له نایجیریا څخه مکې ته ورسېد او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته خپور شو. لیکنه کاږي زیاتره هیوادونو د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړل. د بیلګې په توګه سعودي عرب هغه ټول خلک واکسین کړل چې د حج کولو لپاره هغه هیواد ته ورتلل. بلخوا د ملګرو ملتونو د خبري څانګې یوه لیکنه وایي د افغانستان د سګنې جګړې په اولنیو څلورو میاشتو کې شاوخوا زر تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. په دغه جګړه کې دغه راز زرګونه خلک ټپي شوي او همدغومره نور بیا خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ځانګړي استازي مارک باوډن د اتوار پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د کابل د هسپتال د بیړنیو خدمتونو څانګې ته د جګړې د ټپي شوو تنانو راوړل کېدل په افغانستان کې د روان جنگ تبایانې په ګوته کوي. نوموړي په افغانستان کې د مرستندویو ادارو د کارکوونکو د پنخه کېدو پر پیښو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د غاستازي پر رسنیو او مدني ټولنو غږ وکړل چې د مرستندویو ادارو د کار ارزښت عامو افغانانو ته په ډاګه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ او د مشال لري د خبرونه دوام لري. تاسو په یوه نړیواله موضوع تر غرزوم د مهاجرت نړیوال سازمان وای پروان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه 3000 پناه غوښتونکو یورپی هیوادونو ته رسیدلی دي. د IMO د راپور له مخې زیاتره پناه غوښتونکو د شام، اریتریا او افغانستان دي. رضوان مراد په اړه د جرمني د خبري ایجنټ راپور وړاندې کوي.
IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان وی دروان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 3000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلي دي. د IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وای دا محل په مدیترانی سمندر کې د هوا حالات خدي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي څه د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لار مړ شوي دي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي ایټالیا او یونان ته رسیدلي دي. دغه راز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسیدلي دي غیر قانوني کډوال دي. د IOM د معلوماتو له مخې روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ایټالیا ته 45200 او یونان ته 46200 کډوال او پناه غوښتونکي رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په هیله په ناوړ شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
ردونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د ژوند لپاره اوبو سرخط لاندې شروع شوی نړیوال کانفرنس ته پرون وویل چې اوبو زموږ د بقا لپاره ډېر ضروری دي، نو موږ لا د اوبو مؤثر استعمال طرف ته خپل پام راګرځول پکار دي. او دا کانفرنس د دې خبرې یادونه کوي چې د اوبو د کمی په چیلنج کابو موندل لا پاتې دي. په دې اړه باندې احمد الله دا تفصیل لري.
د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د نهې په ورځ د ژوند لپاره اوبه سرخط لاندې شروع شوی نړیوال کانفرنس ته خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د پاکستان په اقتصادي ترقۍ کې زراعت ډېر اهمیت لري او په راتلونکي وخت کې به د اوبو کمی د ترقي کوونکو ملکونو یوه غټه مسله وي، نو دې لړ کې موږ له خپل منځي مرستې زیاتول پکار دي. د وزیر اعظم وینا وه:
اوبه زموږ د بقا لپاره ډېر ضروري دي، نو موږ لا د اوبو په صحیح توګه استعمال طرف ته خپل پام راګرځول پکار دي. د 2015 کال پورې به د اوبو په طلب کې 20% اضافه وشي او د نړۍ یو لویه برخه به د اوبو د کمی سره مخ شي. نو دا کانفرنس د دې خبرې یادونه کوي چې موږ تر اوسه د اوبو له کمی سره مخ یو.
د یادونې دا چې په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون او د اړوندو نړیوالو او سیمه ییزو ادارو استازي هم ګډون کوي. د وزیر اعظم نواز شریف ته تاجکستان دورې د مصروفیاتو په حق له د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم بعد خپل دورې پر مهال د تاجکستان صدر امام علي رحمان سره هم ملاقات کوي چې پکې به د توانایي، اوبو، برېښنا او مواصلاتو په چارو کې د خپل منځي مرستو نه علاوه په نړیوالو او سیمه ییزو چارو هم د خیالاتو څرګندونه کوي. د بارنو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان د وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان دورې په حق لوایي:
1992 کې چې کله هغه ازادي حاصل کړې وه، نو هغه نواز شریف سے دورو د خپل آصف احمد علی سے پلاننگ منسٹر جی کوم هغه ته او هغه سے د بجلی ماهرین سائن کړل. هغه سره بیا څه خبره وکړه چې اوس موږ ورته یو پروګرام وایو کاسا، یعنی تاجکستان او کرګیزستان دواړو له بجلی په افغانستان بلار راځي. نو موږ دې دې طرف کې به څه لږ ډېر پرمختګ کیږي، زه خدا نه کړم چې خلاص بجلی راشي، خو موعدو کې به عمل ترمن کوشش کیږي.
د یادونه دا چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دوه ورځنۍ دورې بلنه د تاجکستان وزیر اعظم قاهر رسول زاده ورکړې ده او وزیر اعظم سره په پلاوي کې د اوبو او برېښنا وفاقي وزیر خواجه محمد آصف نه علاوه خصوصي معاون طارق فاطمی هم شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پردم کو ستاسو پام یو بل نړیوالې موضوع ته راګرځو. د برما پراهین ایالت کې د روهنجا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د نښتو له کبله په زرګونو روهنجا مسلمانان بې کوره شوي دي، چې پکې ډېرو سږکال د بنګال له خلیجه تر جنوبه پورې په سمندر کې د څه باندې یوې میاشتې پورې خطرناک سفر هم کړی. نور تفصیل اسرار عالم مومن ناورو.
په پیښور کې لیکوال هاشم رضا چې د روهنجا مسلمانانو په اړه لیکنې کوي وایي: روهنجا مسلمانان که څه هم له 19مې صدۍ راهیسې په برما کې اوسیږي، خو دلته کې د دوی شمېر وروستو له هغو زیات شو چې په 1921 کال کې ورته له هند، چین او په خاصه توګه له بنګلادیشه نور مسلمانان ورغلل. نوموړی وایي: په برما کې د روهنجا مسلمانانو اصل مقصد کاروبار وو او په دې کې یې ډېر پرمختګ وکړو، خو چې کله په کال 1910 کې پوځي امیر جنرال نیوین حکومتي واک په خپلو لاسو کې واخیستو، نو روهنجا مسلمانان چې په برما کې په اقلیت کې وو د دوی ځپل شروع شول. د ده په خبره یا ډکټیټر وویل چې له کال 1923 څخه چې وروسته کوم روهنجا مسلمانان برما ته راغلي دي، نو هغو څخه د شهریت واخیستل شي. او همداراز په کال 1922 کې له دې مسلمانانو څخه د برما شهریت واخیستل شو. هاشم رضا وایي: د برما د مسلمانانو مشر په تېر وختونو کې په خپله ویلي وو چې دا مذهبي نه بلکې سیاسی مسله ده.
لکه د دې یو ارګنایزیشن دی، هغې مشر دا خبره کړې وه تېر ځل چې دا 2012 کې چې دا ظلم زیاتې شروع شو، نو هغې دا مسلمان ملکونو طرف نه یا مسلمانانو طرف نه راغو، نو هغې دا وویل چې وی شوډ ناټ ټوک یور نوز ان اور پرابلم.
بلخوا بیا په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پرسیا پټک هم وایي چې د روهنجا مسلمانانو او ځایي بودایانو ترمنځ مسله خالصه مذهبي نه ده. د ده په خبره هغه ځکه چې په برما کې نور هم مسلمانان دي او هغه په امن کې ژوند کوي او یوازې د روهنجا قام د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې روانې دي.
دا خلک د هغه ځای استوګن دي، خو دلته کې چونکه د بنګلادیش او دوی سره نږدې دي، نو برما حکومت وایي چې دا د بنګال اوسیدونکي دي،
او زمونگا وغن دی یعنی زمونگا خاریان ندی یا زمونگا گری ندی مگر دوی اصلا که در دقیقی سیدون که دی برما که نور مثلا مانانم شتاب دا رونجیا چه وی وطا دا یو خاص قوم دی یعنی یو ایترک مثلا زیاد دا وچ دا چه دی مثلا مانانم دی ورسرا ورسرا
در برما راهین ایالت چه ده هباد یو روز تا پاتی ایالت تی دی صوبی خلکو ویلی دی چه دی صوبی یو علاقه سیتوی یادیگی چه حل تا روهنگا اقلیت دا مشکل سره مخ دی او د اکثرتی بودایی ډلی د ویری د پولیسو کومک ته ضرورت لري بیا بل سیمه د منګدو یادا هلته بیا بودایان د مسلمانانو د لاسا مشکل سره مخ دی او حفاظت غواړي بلخوا د پیښور یونیورسيټي د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز کټک وای په برما کې د روهنجا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د نښتو یو غټه وجه په دغه هیواد کې د جمهوریت نشتوالی او غربت دی
یو وطن کې د کېږي جمهوریت نه لوخلونی دی پروسس نه او غریبی شي او بے تعلیمی شي البته انٹولرنس راشی برما کی مرضی پاکستان کی مرضی مسلمان کی مرضی ہندو کی مرضی بلا کی مرضی دا یو قدرتی شی دی
د برما راهین ایالت اعلی وزیر وای کچری دغه بنگالیان د تابعیت اخستو په عمل کې داخل شي او د خپل شناخت تصدیق وکړي نو دوی بعد برما تابعیت ترلاسه کړي نور سره بعد د سفر ازادي هم ومومي خو دی وای چې وس هم زیاتره خلک د بنگالی په نوم ځان ثبتول نه غواړي او د روهینګا د شناخت سره پاتې کېدل غواړي
روزنګر تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې وروستو کې په پاکستان کې د نامنې پیښې یو ځل بیا زیاتی شوې دي په داسې حال کې چې له شاوخوا یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو کې لکه خیبر او اورغزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کوي پوښتنه دا ده چې ولې د هغه هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي آیا د پاکستان پوځ نه دی توانېدلی چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړی شي او که څنګه پامیر ساحل د دې پوښتنو ځواب راکوي
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي د حملې په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورغزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي آیا د پاکستان پوځ او ملکی امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخې دي او که څنګه د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده بلکې په کافی اندازه په پاکستان کې خبره شوې ده دی وایي ضربیاز یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون پر 15 بعد د عملیاتو یو کال پوره شي خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی پاتې شوه کراچۍ کوټه او د هیواد نورې برخې هلته چې دا ډول بریدونه کیږي نو د دې معنا دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه بلکې له وخت سره سره دا بېلابېلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون ښودو کې له ځنډه کار واخیست تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په کوټه کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لږکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالی کیږي آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه پروفیسر حسن عسکري وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقه ییزې ډلې نه دي په نښه کړي دی وایي تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په مستقیمه توګه نه دي په نښه کړل شوې باید سیاسي او ملکي حکومتونه دا ډلې په نښه کړي ځکه چې پوځ په ښارونو کې د امنیت دنده پر مخ نه وړي او همدا تر ټولو لویه ستونزه ده چې زموږ حکومتونه او حکومتي مشران د خپلو سیاسي ګټو خوندي ساتلو په موخه له دې ډارېږي چې فرقه ییزې ډلې په نښه کړي دا مهال د پاکستان دننه یوازې تحریک طالبان پاکستان په نښه کیږي او د هغې وجه هم دا ده چې پوځ د دې کار مشري کوي پروفیسر حسن عسکري زیاتوي په پاکستان کې د وسلوالۍ او سختدریځۍ مسأله دومره پراخه ده چې که په راتلونکو شپږو یا اتو کلونو کې حکومت او پوځ یوازې د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالی شو نو دا به لویه خبره وي ځکه چې د دې ډلو په بشپړه توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر وسه حکومتونو نه دي کړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کوي چې د شفقت حسین د پانسۍ سزا ختمه کړي. شفقت حسین هغه تن دی چې د وژنې او یو ماشوم د تښتونې د مبینه جرم په سر ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. د هغه د پانسۍ سزا د نهې په ورځ په څلورم ځل وځونډول شوه. یاد اداره او نور تنظیمونه د پاکستان له ولسمشر نه د شفقت حسین سره د رحم غوښتنه کوي او وایي چې د مبینه جرم په وخت د هغه عمر کم و. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې پاکستان باید د شفقت حسین نومي تن د مرګ سزا په سمدستي توګه ختمه کړي. د حسین د وکیلانو په خبره د مبینه جرم په وخت د شفقت حسین عمر کم و او له هغه نه په زوره اعتراف اخیستل شوی دی. شفقت حسین ته تیر کال د یو ماشوم د تښتونې او په غیر ارادي توګه د وژنې مبینه جرم لپاره د مرګ سزا واورول شوه چې په پاکستان کې په دې موضوع سخته لانجه رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ دغه د پانسۍ وخت مقرر شوی و خو په څلورم وار یې سزا وځنډول شوه. له دې مخکې د حسین د پانسۍ سزا درې وارې ودرول شوې ده چې تیر ځل د مۍ په شپږمه نیټه د امولس د احتجاج له امله په آخري موقع هغه ته سزا ورنه کړل شوه. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک لپاره مشر ډیوډ ګریفتس وایي چې د شفقت حسین کیس تر ډېرې مودې راهیسې روان دی چې اوس یې د مرګ سزا په مکمل ډول د ختمولو وخت راغلی دی. د هغه په خبره د پاکستان ریاست دا ثابتولو کې ناکامه شوی دی چې د مبینه جرم په وخت د حسین عمر تر اتلس کاله زیات و. یو کم عمره تن ته د مرګ سزا او په تیره پانسۍ ورکول د پاکستاني او نړیوال قانون واضحه خلاف ورزي ده. د ډیوډ په خبره د پاکستان صدر ممنون حسین په لاس یوه موقع ده چې له انصاف سره کار واخلي او پر شفقت حسین مکړي. اداروي د پاکستان د پلټنې ادارې اف آی اے لخوا د روان کال د اپریل په شلمه نیټه د مبینه جرم تفتیش تنازع پیدا کړې ده. رپورټونه وایي چې حکومتي چارواکو گواهان یېرولې دي او د پلټنو په وخت کې شواهد ضبط کړي دي. د اسلام آباد یو عدالت وړاندې د اف آی اے تفتیش غیر قانوني ګرځولې و. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د سار ادارې تر څنګ نورو تنظیمونو پر ولسمشر ممنون حسین غږ کړی دی چې شفقت حسین دې وبخي. اداره لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د پانسۍ سزا زور نیولې. دا تر هغې وروسته ده چې په دسمبر کې په پېښور کې په سکول باندې تر وسلوال برید پس حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړ. د ډیوډ ګریفتس په خبره پاکستان باید په سمدستي توګه د مرګ په سزا بندیز واپس ولګوي او یا د سزا په مکمل ډول ختمول دې په پام کې وساتي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خبریالانو او خبریالۍ په اړه د بحث یو میوزیم چې نیوزیم نومیږي په 2013 کال کې په پاکستان، افغانستان او یوکرین کې د څلورو وژل شوو خبریالانو په ګډون په دغه کال کې د نړۍ د ټولو څوارلسو ژورنالیسټانو یاد تازه کړ. د دې ژورنالیسټانو نومونه پرون په واشنگټن ډی سي کې د خبر میوزیم په یاد سلی کې ورزیات شول. نور تفصیل د اسرار عالم مومن اورو.
د ای پی خبر ایجنس په رپورټ کې راغلی دی په کال 2014 کې څوارلس خبریالان د رپورټینګ کولو پر وخت وژل شوي وو. په دې وژل شوو کې د دوو خبریالانو نمونه په امریکا کې د نیوزیم په نامه د ادارې دننه په یو یادګار باندې ولیکل شول او د دوی د کار ستاینه وشوه. نیوزیم ته د خبرونو او خبریالۍ په اړه د بحثونو میوزیم ویل کیږي. په یادو خبریالانو کې یو فوټو جرنالیسټ یا آکاس خبریال جیمز پولی دی. پولی چې یو فریلانسر وو یعنی د یوې ادارې هم مستقل غړی نه وو، له ګلوبل پوسټ او فرانس پریس خبری اجانس او یو شمیر نورو هغو رسنیو سره یې کار کاوه چې له افغانستانه، لیبیا او شام رپورټینګ کوي. بل خبریال چې په یاد اداره کې یې ستاینه شوی هغه امریکایي نژاد اسرائیلي سټیون سټیلپ دی. نوموړي د ټایمز او کرسچن ساینس مانیټر لپاره رپورټینګ کاوه. په واشنگټن کې د نیوزیم په نامه د خبرونو او خبریالۍ په اړه په دغه میوزیم کې موجود یادګار چې پرې له کال 1918 څخه تر دې وخته پورې د وژل شوو خبریالانو، فوټوګرافرانو، براډکاسټرانو او رسنیو مشرانو نومونه درج شوي دي. د دې وژل شوو خبریالانو شمیره 2201 ته رسېدلې. د خبرونو او رسنیو میوزیم کې د یوې دستوري په موخه د نیوزیم مشر پیټر پریچرډ ویل نن د دوی د راټولېدو مقصد دا دی چې په دې مصروفه ژوند کې د دې خبر یادونه وشي چې دغه خبریالانو د نړۍ لپاره څه او ولې کړي دي. د وژل شوي خبریال جیمز پولی پلار جان پولی پر دې مخه ویل که څه هم د زوی په بېدردۍ سره وژل شو
خو نوموړی وایي د ده زوی د یو ښه انسان په حیث د بشري حقونو په دفاع کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د نیوزیم په اووه کاله تاریخ کې په لومړي ځل دا وار داسې طریقه کار خپل کړل شوی چې خبریالانو ته د اور پیښو خطرونو په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي. د نیوز امیداری یو بل مشر جین پولینسکی ویلی دی چې د دې یادګار موخه د خبریالانو د قربانیو منل دي. د ای پی خبریالی کیتی ګینن خبریالانو ته د اور پیښو خطرونو ذکر وکړ او د خپلې هغې خبریالی ملګری یادونه یې وکړه چې په افغانستان کې وژل شوې وه. نوموړی وایي د ملګري خبریالی وژنې سره د دې زړه ته ډېر تکلیف رسېدلی. ګینن وایي هغوی خبریالۍ ته د دې لپاره راغلي دي چې معلومه کړي دا جنګ ولې کېږي او څنګه کېږي، او د دې په خبره تر ټولو مهمه ده چې کم خلک په جنگ کې ګیر پاتې دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د نهې په ورځ د اکادمي ادبیات لخوا په پېښور کې په یوه دستوره کې د خیبر قبایلي سیمې د باړې یو مشهور شاعر او لیکوال ارواښاد نورمحمد زیګر اپریدي د نوي کتاب زیر له زیګره مخکتنه وشوه، او د نوموړي د شاعرۍ او په ادبي خدماتو باندې هم شاعرانو او ادیبانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په دې هکله نور تفصیل د فرحات شینواري نه اورو.
د نهې په ورځ د اکادمي ادبیات تر انتظام لاندې په پېښور کې د ایران په کلتوري ودانۍ خانه فرهنګ کې د خیبر ایجنسۍ باړې سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال ارواښاد نورمحمد زیګر اپریدي د شعري مجموعې زیر له زیګره مخکتنې دستوره ترسره شوه، او د نوموړي په ژوند، فن او شخصیت باندې دې دستورې ته راغلو شاعرانو او ادیبانو خپلې مقالې وړاندې کړې. دې دستوره کې د وینا په وخت د خیبر سیمې یو شاعر او لیکوال مقدر شاه مقدر اپریدي د زیګر اپریدي شعري مجموعې او شاعرۍ په هکله په خپلو خبرو کې وویل:
زیر له زیګره د شاعرۍ د فن د سببه د قدر وړ او لوړ پایا شاعري ده. په فکری لحاظ سره په دې کې پختگی او قوت شته چې د فکر او فن خایسته امتزاج بڼه ده.
او لیکوال عبدالسبحان هم د زیګر اپریدي په هکله په خپل مقاله کې وویل:
زیګر خپل غزل ته د محبوب د حسن د چیستان حل وایي او په ځای وایي ساده حسن معمغون دی وی حل شي چې مې خیال شو او تصحق له غزل شي. د غزل نه علاوه زیګر اپریدي مسلمان ته د شلمې صدې ځوان ته خان ته پختون ظلمو ته غلطي شاهکار نظونه هم لیکلي دي. موږ په ځای ویلی شو چې زیر له زیګره وړه خو په ټول پوره یو داسې شعري مجموعه ده چې د روان اثر د پښتو شعري ادب د پرمختګ ترې به ډېر ښه ډول اندازه لګېدلی شي.
او شاعر و ادیب ډاکټر یار محمد مغموم د زیګر اپریدي څو شعرونه وړاندې کړل. وی ویل چې په ده باندې هم د حمزه بابا د شاعرۍ ډېر اثر و.
خدای زده چې محمد د لیلا چرته ځي اوس بلی ولی د سارا چرته ځي، او څوک چې دعا د هغه شونډ وي داسې پرستش په دوا چرته ځي، او تا چې غلم رنگ تیر وستلی هم اوس به د فطرت له خطا چرته ځي. دا غزل چې ما په تر عزت رټر متاثر شو ډېر زیات په خوښ شو. زیګر سه هم په هغه کسانو کې شامل چې دای شعوري کوشش وکړي چې د حمزه په رنگ کې رنگ شي، او دا خواهش چې کوم دې پوره شوې ده.
او شاعر نسیم اپریدي هم د زیګر اپریدي په څو شعرونو سره ورته پیرزوینې وړاندې کړې:
زه چې دلبر ته سترګې واړومه او ګویا چې نمر ته سترګې واړومه.
د اکادمي ادبیات چارواک وویل چې دوی به د زیګر اپریدي په شان د خیبر د نور شاعرانو د شعري مجموع د مخکتنې د دستورو تابع هم کوي، او د دوی په شاعرۍ به لا نور څېړنې کوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، او اوس د تعبیر شاه په غږ باندې دا سندره.
سنگ چل دے خورا زمادہ واقعی دبل دے دا کم قانون دے دا سنگ چل دے خورا زمادہ واقعی دبل دے خورا زمادہ واقعی کی دبل دے ڈیر دی ہو تار پتار دی دمڑو پسیر دی پختہ نوینم چے بلا ڈیر دی ہو تار پتار دی دمڑو پسیر دی.